آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسې. سهار مو نیکمرغه. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته امنیتي خبرداری ورکړی. امریکا وایي په جنوبي کوریا کې د توغندیو دفاعي سیسټم ټاټ د ځای پر ځای کولو لپاره د بیجنګ سره خبرې کوي او د سوریې د حکومت مخالفینو ویلي دي چې د ترکیې سرحد څخه نږدې د مهاجرینو په یو کمپ هوایي برید کې دېرش کسان وژل شوي.
نن جمعه ده، د 1415 کال د ثور د میاشتې 18مه ده چې د 2016 کال د می د میاشتې شپږمه کېږي. درنو اورېدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورټ لرو چې د خوست حکومتي چارواکي او ولسي خلک له مرکزي دولت څخه غواړي چې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د وارداتي برېښنا په انتقال کې د خنډونو مخه ونیسي. بل رپورټ د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې امریکایي جنگي کښتیو د هرمز په تنګي کې د امریکایي او برتانوي تجارتي کښتیو بدرګه کول بند کړي دي. او یو بل رپورټ لرو درنو اوریدونکو چې افغان خبریالانو په کومو دلایلو هیواد پرې ایږدي ایشي او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. د خبرونه تر اخره واوري. خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته امنیتي خبرداری ورکړی. سفارت دغه کار پرون د پنجشنبې په ورځ وروسته لاغه وکړ چې کله ځینو کسانو کوشش کاوه امریکایان او ځینې نور بهرانیان وتښتوي. خبرداری د امریکا د سفارت په ویبپاڼه خپور سوی دی او پکښې ویل سوي دي چې د دوشنبې په ورځ د څو بهرانیانو د تښتولو کوشش سوی. په خبرداری کې همدارنګه ویل سوي دي چې د تښتونې او یرغمل نیونې ګواښ زیات سوی دی. دغه خبرداری نه څو ورځې وړاندې د آسټرالیا د یوې خیریه موسې یوه کارکوونکي د جلال آباد په ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سوه. په افغانستان کې د پیسو په بدل کې د خلکو تښتول عادي دي او یوازې بهرانیان نه بلکې په خپل افغانان یې هم قربانیان دي. د سړیو تښتونکي یوې ډلې د تیره میاشت د عباسین ځاځي په نامه یو ماشوم وتښتوه او د هغه د کورنۍ نه د 30,000 امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. کورنۍ ونه شوه کړی چې دغه پیسې ورکړي او سړی تښتونکو دغه ماشوم بیا ووژه. د امریکا د پاپ موسیقۍ مشهور څیرې پرنس چې څو ورځې له مخې مړ سو، له تیرو شپږو کلونو راهیسې په شخصي توګه سلګونو زره ډالر افغان یتیمانو ته ورستولي وې. دا خبره د بشري مرستې یوې ادارې د امریکا ژغ خبریال رحیم ګل څاروان ته کړي. رپورټ پې واو.
ما دا اونجا یعنی برنامه های
په کومه ودانه کې چې زده کړې کوو همدی سندرغاړي راته جوړه کړې ده.
دا څرندویان د پارسا په نوم د یوې مؤسسې لخوا روزل کیږي. د پارسا د مؤسسې اجرایی مشره مارلی ګاستافسن ده. هغه وایي
وی ریسیوډ ا چیک فور 15,000
موږ د 15,000 ډالرو چیک ترلاسه کړ. ما بیټی ته وویل واو دا پس جو پوری ده. په دې به دا روزنیز مرکز ورغو. ما ورته وویل دا لکومه شوې. هغه ویل چې هیڅ چاته بنوي. ما هم چاته ونویل. اته خپل خاوند ته مې هم ونویل. خدا پیسې پرنس موږ ته رالېږلې وې.
د څارندویانو دا ودانۍ چې 15 کاله مخکې ویجاړه وه بالاخره د پرنس په مرستو جوړه شوه. پرنس د اپریل په 21 ومړ. میرمن مارلی وایي نورې دا راز پټ نه کړ او وی غوښتل چې له مرګ وروسته د پرنس په دې خیریه کار درناوی شوی وي.
د امریکا د بهرنی ځواکونو یو افسر چې ډیر پټ او حساس معلومات ته لاسرسی درلود دا منلی چې جاسوسي کړي او فاشا شزو سره لیدلي. دا اقرار لاغه هغه له دوه ورځو تحقیقات وروسته کړی. هغه تیر کال د سپتمبر په میاشت کې داوی هوایی حالت په هوایي ډګر کې ونیول سو. دغه نوي معلومات د جک تورن ایډورډ لین په دوسیه کې له ډیره وخته چې روانه وه رابرسېره سوي دي او له تیرو اتو میاشتو راهیسې یې په توقیف کې دي. خو د هغه دوسیه د اپریل د 8مې نیټې راهیسې په مزه کې رابرسېره سوه چې کله محکمې ته حاضر کړل سو. دغه کورنۍ ویل دي چې نه دېرش کلن د سمندري ځواکونو دغه افسر تایوانۍ امریکایي دی او امریکا ته هغه وخت راکړه سوی دي چې 14 کلن وو او په 1999 کال کې د امریکا تابعیت واخیست. دغه په اړه اسناد دا ښیي چې لین معلومات د یو بهرني هیواد سره شریک کړي، خو چارواکي په هغه شک کوي چې هغه دا معلومات د تایوان او یا د چین سره او یا د دواړو دپاره د دواړو هیوادونو دپاره کار کوو. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویل دي چې واشنگټن اوس هم هیله لري چې د بیجنګ سره په دې خبرې وکړي چې په جنوبي کوریا کې د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم چې ټارډ میجي ځای پر ځای کړي. په واشنگټن کې د هوایي ځواکونو د اتحادیې د پالیسۍ په یوه غونډه کې د پنجشنبې په ورځ د بهرنیو چارو مرستیال سیکرټر فرانک روز په دې ادعا ټینګار وکړ چې د ټارډ د توغندیو دفاعي نظام به یوازې د دې مقصد لپاره ځای پر ځای شي چې د شمالي کوریا د توغندیو د خطرونو مخه ونیول شي. هغه وویل تر څو چې شمالي کوریا د بلستیکي توغندیو ازموینې او ځای پر ځای کول یې جاري ساتلی، موږ به په سیمه کې د خپلو متحدینو او ملګرو سره کار کوو چې د دې خطر مخه ونیسو چې پکښې په دغه سیمه کې د میزایلو د دفاع یو اغیزمن سیستم ځای پر ځای کول دي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ چې تر دې دمه د خپل انتخاباتي مبارزې لګښ تر یو حد په خپل ورکوي اوس کوشش کوي چې د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن سره د مقابلې لپاره پیسې راټولې کړي. د راپورټ تفصیل به د عاشق الله رحیم زینب وو.
د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي چې تر اوسه یې په خپل انتخاباتي مبارزه کې 40 میلیونه ډالر د خپل جیبه لګولې دي او شاوخوا 12 میلیونه نورې د خپل پلویانو نه راټول کړي. ټرمپ پرون د پنځشنبې پر ورځ د یو خصوصي مالی شرکت مشر سټیفن نوچن د دې لپاره وټاکه چې په ملي کچه د بسپنو د راټولولو چارې وڅاري. ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال خپل پلویانو ته تل د خبره کوله چې هغه د مبارزې ټول لګښت په خپل ورکوي او د بل چا نه یې مرسته نه ده غوښتلې، خو اوس دا معلومه شوه چې هغه یو څه مبالغه کوله او د خلکو نه یې هم اغانې راټولې کړې وي. ډانلډ ټرمپ په ملي سطح د عمومي انتخاباتو لپاره د خپل مبارزې لپاره ښایي چې سلګونه میلیونه ډالرو ته اړتیا ولري او دا هم منلی ده چې کېدای شي د خپلو قیمتي جایدادونو یو برخه وپلوري چې د انتخاباتي مبارزې لګښت پې پوره کړي. هغه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په عمومي انتخاباتو کې به کافي زیات پیسې مصرف کړي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا ژغ، واشنگټن.
په داسې حال کې چې د روسیې او د سوریې چارواکو دا تایید کړه چې اوربند الیپو تر شر غزیدل دی. د سوریې د حکومت مخالفین ویل دي چې د روسیې او یا د سوریې جنگي الوتکو د الیپو شر څخه په 10 کیلومتر د ترکیې سرحد څخه نږدې د ماجرینو په یو کمپ هوایي برید کړی دی. د مالی همغږۍ یو کمیټې ویل دي چې د سوریې په شمال کې د ادلب ولایت د کمونا په دغه کمپ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور زخمیان شوي دي. په لندن کې میشته سوریې د بشري حقوقو د څار یو بل ډله بیا وایي چې د وژل شوو کسانو شمیر اتبشتي چې پکښې ماشومان او شیزي شامل دي، خو خبرداري ورکړ دی چې تماسته چې دغه شمیر لوړ سي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په مکریز مرته خبرونه لومړی راپورته. د خوست حکومتي چارواکي او لسی خلک له مرکزی دولت څخه غوښتنه کوي چې جنوب ختیځو ولایتونو ته د وارداتي برېښنا په انتقال کې د خنډونو جوړولو مخه ونیسي. پام وکړئ، د خبریال ابراهیم رحیمی رالیږلی رپورټ.
جنوب ختیځو ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې سمه مخکې د کابل لارغندې پیل شوې، خو د ارغندې سټېشن ته له ترکمنستان څخه د افغانستان شمال او بیا د سالنګ له لارې راتېرېږي. مګر د ولایتي چارواکو په وینا د ولسمشر دویم رسیال د پروژې د مسیر د تغییر غوښتنه لري او وایي چې په سالنګ کې د شیبر له لارې لومړی بامیانو او بیا له هغه ځایه له کابل سره وصل شي. د خوست والي حکم خان حبیبي چې له ولایتي شورا سره یوه ګډ خبري کنفرانس ته خبرې کولې، له جمهور رئیس وغوښتل چې د پروژې د تطبیق په مخ کې رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي. هغه وویل
هر هغه پروژه چې په هغې کلونه تیر شوي وي، ډیزاین شوي وي، سرویس شوي وي، چارې بشپړې وي، د ډونر موافقه ورباندې موجوده وي او د کابینې نه پاس شوي وي، زه فکر کوم د هغې نه وروسته د دې پروژې جهت ته تغییر ورکول به ناسم تصمیم وي او دا به یو داسې تصمیم وي چې خدای مکه بیا بعضی حساسیتونه راوپاري.
والي حبیبي وویل ځینو کړیو چې جګپړي چارواکي ملتیا کوي په لوی لاس د یادې پروژې په مخ کې ستونزې راولاړې کړي. ظاهرا د هغه اشاره د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش ته وه.
لوی پکتیا او خوست هم د افغانستان جغرافیه ده، د دې وطن یو جز ده. بس تسمت په 15 کال کې یو کیلو وات نه وارداتي برېښنا لرو نه هم تولیدي برېښنا لرو. حق دې لرو چې دلته موږ برېښنا ولرو موږ د دې غوښتن کې یو نه غواړو چې ورس هم د دغه لوی پروژې چاله ټکنه شي.
په همدې حال کې د خوست ولایت شورا رئیس عبدالولی واهزي کانفرنس ته په خبرو کې د برېښنا په انتقال کې ځنډ راوصل نامناسب وبلل. هغه د پراخو اعتراضونو خبرداري ورکړ.
کچیرته زمون غوښتنه ونه منل شو او په همدغه مسیر باندې چې اوس تعین شوی ده او پریکړه پیښوي ده دغه تیا تغییر ورکړل شو او یا خندونه ورته ایجاد شول، د خوست ولسونه باید لوی پکتیا د ولسونو سره یو ځای د ارک په دروازو کې دریږو، هلته بخپل غږ چتو او ترغو به خوست نه راځو ترڅو چې زمون غوښتنه نه منل شي.
مدني فعال نصیر احمد روخان بیا دې کارته د غیر متوازن انکشاف په سترګه ګوري. هغه اندېښنه څرګندوي چې ممکن د دې وریتتي برېښنا د مسیر تغیرول د قومونو ترمنځ د ژورو تعصباتو لامل وګرځي. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش منله چې د یادې پروژې د مسیر د تغیر غوښتنه یې کړې، خو د قومي تعصباتو تر څنګ دا خبرې رد کړې دي چې ګنې نورو ولایتونو ته د برېښنا د انتقال مخه نیسي.
او د افغانستان د اساسي قانون د مخې د دولت مسؤلیت دی چې دلته په ټولو انکشافي پروژو کې په متوازنه توګه د خوست غوښتنې په نظر کې ونیسي. دویمه مسله، که هر کله دولت له خپل دغه اساسي اصل څخه چې په اساسي قانون کې تسجیل شوی سرغړونه کوي، د دې معنا دا ده چې دولت په لوی لاس د ولسونو ترمنځ د نفاق اور بلوي.
په عین وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني ویلي چې د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 500 کیلو واټ برېښنا د انتقال پریکړه په کال 1992 لمریز کې شوه او اوس امکان نشته چې مسیر یې بدل کړی شي. د اوبو او انرژۍ د وزیر په وینا د برېښنا د مزو د مسیر په بدلېدو سره میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، پروان، پنشیر او کاپیسا ته برېښنا نشي رسېدای. همدارنګه د پروژې ملي ملاتړ کوونکو امریکا او جاپان د اوبو او انرژۍ وزارت ته ویلي چې که د برېښنا د انتقال مسیر ژر څرګند نشي ممکن د پروژې کارونه اتلس میاشتې وځنډیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
او د دې اوس په مکرې زموږ د خبرونې بل رپورت ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې امریکایي جنگي کشتیو د هرمز په تنګي کې د امریکایي او برتانوي تجارتي کشتیو بدرګه کول بند کړی دي. د دغه اعلان څخه مخکې ایران خبرداري ورکړی و چې د هرمز تنګي به د امریکا او متحدینو پر مخ وتړي. نور تفصیل د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ادوارد ایرانیان په رپورټ کې واوري.
د ایران د بحري ځواکونو قمندان امیر البحر حبیب الله سیاری تیره اونۍ ویلي و چې غواړي په نږدې راتلونکي کې د فارس په خلیج کې نظامي تطبیقات وکړي. بل پلو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو د قمندان مارسیال جنرال حسین سلامی د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ ملي تلویزیون ته وویل که د امریکا او متحدینو د سوداګرۍ کښتۍ چې د هرمز د تنګۍ نه تیریږي ایران وګواښي، هغوی به هم دغه تنګۍ د هغوی پر مخ وتړي.
به دشمنان ایران اسلامي خصوصا امریکایی ها این هشدار رو
که امریکا او په سیمه کې د هغوی متحدین د هرمز د تنګۍ نه تیریږي او موږ وګواښي، هغوی ته به اجازه ورنکړو چې په دې لاره تیر شي. امریکا باید د وروستیو تاریخي واقعیتونو نه عبرت واخلي. د جنرال سلامی اشاره د امریکا هغو لسو ماڼوګانو ته وه چې د همدې کال د جنوري په میاشت کې هغه وخت ونیول شول چې د ایران اوبو ته ننوتې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای بیا ویلي دي چې د فارس خلیج د ایران کور دی او د هغه په قول د ستر ملت هلته د پاتې کېدو او اوسېدو حق لري. خامنهای د متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د هغه په قول خپل پوځي تطبیقات دي د خوګانو په خلیج کې وکړي. د امریکا کانګرس تیره اونۍ په یوه پریکړه لیک کې ویلي و چې ایران د فارس په خلیج کې بې ثباتي پیدا کوي او هم یې د یوې جګړې د پیښېدو خطر پیدا کړی. ښایي چې ایرانی مشران په همدې خبرې په غوسه شوي وي. خو د ایران پخوانی ډیپلومات او مبصر مهرداد خراسانی بیا وایي چې د هرمز د تنګي د بندولو ګواښ کومه نوې خبره نه ده چې ایرانی چارواکي کوي، بلکې دا یو شعار دی او په خوای هم څو ځله دغه شان ګواښونه کړي دي. هغوی کوښښ کوي چې وښیي خپلواک، قوي او په سیمه کې فعال دي او کولی شي چې د هر چا سره مقابله وکړي. خو که چیرته سړی واقعیت ته وګوري، د ایران بحري ځواکونه دا توان نه لري چې د هرمز تنګۍ وتړي. ښاغلی خراسانی هم درنګوي چې ایران د پوځي تطبیقاتو په برخه کې د مبالغې نه ډک شعارونه ورکوي او هدف یې دا دی چې دننه په ایران کې ځان غټ وښیي. یو شپین مبصرین خو حتی په دې عقیده دي چې ایران هغه وخت غواړي خپلو اتباعو ته ځان غټ معرفي کړي کله چې د سوریې په جګړې کې هغوی په زیاته اندازه مرګ ژوبله وګوري. د امریکا د بحری ځواکونو پنځمه قطعه د بحرین په وبو کې ډیره ده چې د فارس د خلیج یو برخه ده. دا قطعه د هرمز تنګي ته نږدې پرته ده او هر کله چې ایران د کوم کښتۍ د مخې د نیولو ګواښ وکړي، جنگي کښتۍ، سوداګری کښتۍ د هرمز په تنګي کې بدرګه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په تیر یو کال کې شاوخوا 300 افغان خبریالانو د بیلابیلو دلایلو په خاطر هیواد پرې ایښی او اروپایي هیوادونو ته تللی دي. په افغانستان کې د مطبوعاتي ادارو مسؤلین وایي چې اکثره خبریالان او د مطبوعاتو کارکوونکي د ناامنۍ له وجې هیواد پرې ایښی، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د ژورنالیستانو د هیواد پرې ایښودلو اصلي دلیل شایي چې بیروزګاری وي. د آشنا رادیو همکاري زیبا خادم په دې حقله رپورټ برابر کړی دی چې د دې په ګډه به یې واورو.
په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ اداره نای وای په تیر یو کال کې د افغانستان نه 300 خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله بهر ته وتلي دي. د نای د ادارې رئیس صدیق الله توحیدی د پنځنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په دغو 300 خبریالانو کې له 500 نه تر 600 تنو پورې ښځې دي. خاغلی توحیدی د افغانستان د دولت نه وغوښتل چې د افغانستان د خبریالانو د فعالیت لپاره د یو خوندي چاپیریال د برابرولو هڅه وکړي. هغه د افغانستان خبریالان د دې هیواد اتلانو بلل چې د ټولو ستونزو باوجود لګیا دي خپل مسلکي کار کوي. د خاغلی توحیدی په وینا خبریالان په سختو شرایطو کې کار کوي. هغه افغان خبریالان د افغانستان تر ټولو زړورې ښځې وبللې. تیر کال په کابل کې د موبی د مطبوعاتي ګروپ د کارکونکو په موټر د طالبانو په ځانمرګ برید کې وکسه وژل شول او 15 نور ټپیان شول. یو افغان ژورنالیست چې په ترکیه کې د اوغاړي اروپا ته ولاړ شي، آشنا رادیو ته ویل چې د ټولو تلویزیون په کارکونکو باندې د برید نه ورسته کورنۍ ورته وویل چې نور د کار نه کوي، نو دا مجبور شو چې د خپل کورنۍ سره یو ځای د افغانستان نه ووزي. په افغانستان کې د جنوبی اسیا د آزادو مطبوعاتو د ټولنې رئیس ضیا بومیا ویل چې په دغو 300 کسانو کې د ژورنالیستانو نه علاوه ترجمانان، لیکوالان او د مطبوعاتو نور کارکوونکي هم دي.
دا کسان چې وتلي د شمال ولایتونو پورې اړوند ځینې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وو. زموږ په کندوز ولایت کې کله چې دا پېښې رامنځته شوې د دې تورته د بغلان په ولایت کې، نو ځینې سیمه ییز یا محلي ژورنالیستان او د محلي رسنیو کارکوونکي د تاړ سره چې له افغانستان نه بهر وځي، د شمال محلي خبریالان په صورت عموم اوله طبقه کې دي، مزارم پکې ده، تخارم پکې ده، دغه ولایتونه کوم هغه چې موږ ریپورټونه اخیستي دي. او دې سره د کابل نه هم ځینې د رسنیو کارکوونکي او ژورنالیستان پرېږدي.
ښاغلی بومیا وایي په ځینو دغو ژورنالیستانو ډېرې بدې ورځې تېرې شوې دي. د قندوز یو خبریال د خپل کورنۍ سره یونان ته په لار کې وو چې کښتۍ یې ډوبه شوه او زوی یې مړ شو. په تیر کال کې شاوخوا 100,000 افغانان مهاجر شوي دي، خو د پژواک خبری آژانس مسؤول مدیر دانش کړوخیل وویل چې د ملک نه د دومره ډیرو خبریالانو، ژورنالیستانو او د مطبوعاتو د نورو کارکوونکو د وتلو عمده دلیل بې امنیتي ده.
چې بيخي جوته سوي دي آریانا او ټولو تلویزیونونو پورې اړوند د سوتنه ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکو لري، او همدار اکثریت د سیمه ایزو رادیوګانو دي. او د سې ژورنالیستان په دې کې سچې سیمه ایز زو کوچنۍ رسنیو سره د کار کاوه، او کله چې د کار فضا په باندې تنګه شوله نو دوی افغانستان پرې خوده. دا ټول په صورت عموم د شمال نه دي، په دې کې د کابل سره د خندارم سره د لوی پکتیا او د دې ولایتونو سره، ولې اکثرا دغه کتله چې تللی ده اکثریت د سیمه ایزو رسنیو پورې اړوند کسانو، ډیر محدود شمیر په ملي رسنیو پورې تړلي کارکوونکي وو.
خاغلی کډوخیل زیاتوي چې د دوی د ادارې د کارکوونکو نه یو سوی جرمني ته رسیدلې دي، ځینې په ترکیه کې دي او ځینې نورو اروپایي هیوادونو ته تللې دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي چې د هغو خبریالانو شمیر ډیر شوی دی چې دوی نه د همکارۍ غوښتنه کوي. دغه کمیټه ویلي دي موږ هڅه کوو چې د خبریالانو مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړو، لکه په افغانستان کې دننه دوی خپل د اوسېدو ځای بدل کړي. دا د دې معنی نه ورکوي چې دوی د خپل هیواد خوشی کړي. موږ نه غواړو چې د هیواد نه دغه ډیر مهم کسان ووزي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وای د ملک نه د افغانانو وتل یو عمومي ستونزه ده. یوازې 300 ژورنالیستان د ملک څخه نه دی وتلی، د هر مسلک خلک وتلی دي. اغلی جهانی د دومره ژورنالیستانو د وتلو لوی علت بیکاری بولی. هغه ویل خای دغه ژورنالیستانو دومره پیسې نشوي ګټلی چې هم خپل ځان وساتي او هم خپل کورنۍ وساتي. خاغلی جهانی ویل چې وزارت په دې اړه کار کوي او د حکومت مربوط وزارتونه باید ټول په ګډه کار وکړي.
نو دا مسله البته یوازې په د اطلاعات او کلتور په وزارت پورې اړه نه لري. دا د اطلاعات او کلتور د وزارت، دا د امنیت وزارت، دا د دفاع وزارت، دا د کار د امور اجتماعي وزارت، دا د ټولو وزارتونو مسؤلیت او وظیفه ده چې د یو خاصه دغه ژورنالیستانو لپاره د نور خلکو په څیر مسؤل محیط برابر کی، د بلې خوا څخه د کار زمینه ورته برابر کی چې هغوی د وطن څخه د فرارېدلو دلیل پیدا نه کړي.
خاغلی جهانی وای خبریالان او ژورنالیستان د مطبوعاتو د قانون سره کوم مشکل نه لري، بلکې د بیکاری او امنیتی مشکلاتو له کبله د ملک نه وتلی دي. کپو ژورنالیستانو حمله کیږي او حقوق تر پښو لاندې کیږي او له دې کبله دوی وطن پرېږدي، نو دا وزارت وظیفه لري چې په دې باره کې تبلیغ وکړي او د ولس او مقاماتو پام ورته واړوي.
Oh, no.
په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته امنیتي خبرداري ورکړې. سفارت دغه کار پرون د پنځشنبه په ورځ وروسته لاغه وکړ چې کله ځینو کسانو کوشش کاوه چې امریکایان او ځینې نور بهرنیان وتښتوي. خبرداري د امریکا د سفارت په پاڼه خپور شوی دی او پکښې ویل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ د څو بهرنیانو د تښتولو کوشش شوی. په خبرداري کې همدارنګه ویل شوی دی چې د تښتونې او یرغمل نیولې ګواښ زیات شوی دی. دا خبرداري نه څو ورځې وړاندې د استرالیا د یوې خیریه موسې یو کارکونکي د جلال آباد په ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوی و. د امریکا د پاپ موسیقي مشهورې څیرې پرنس چې څو ورځې له مخې مړ شو له تیرو شپږو کلونو راهیسې په شخصي توګه سلګونو زره ډالر افغان یتیمانو ته ورسول. دا خبره د بشري مرستې یوې ادارې امریکا جښته کړي. د پاپ دغه ستوري په کابل کې میشته پارسا موسسه چې د مرستې یوه نړیواله اداره ده او په افغانستان کې د یتیمانو او معیوبین لپاره کار کوي. دغه پیسې ورکولې او دغه موسسې د افغان ماشومانو لپاره په کابل کې یو مرکز هم جوړ کړی دی. د امریکا د ځواکونو یو افسر چې ډېر پټ او حساسو معلوماتو ته لاسرسی درلودی دا منلی چې جاسوسي یې کړي او د فاشا ښځو سره یې لیدلي. دا اقرار هغه له دوو ورځو تحقیقاتو وروسته کړی دی. هغه تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د هوایي ایالت په هوایي ډګر کې نیول شوی و. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویل دي چې واشنگټن اوس هم هیله لري چې د بیجنګ سره په دې خبرې وکړي چې په جنوبي کوریا کې د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم چې ټارډ نومیږي ځای پر ځای کړي. په واشنگټن کې د هوایي ځواکونو د اتحادیې د پالیسۍ په یو غونډه کې د پنجشنبې په ورځ د بهرنیو چارو مرستیال سیکرټر فرانک روز په دې ادا ټینګار وکړ چې د ټارډ د توغندیو دفاعي نظام به یوازې دې مقصد لپاره ځای پر ځای شي چې د شمالي کوریا د توغندیو د خطرونو مخه ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تر دې دمه یې خپله انتخاباتي مبارزې لګښت په خپله پوره کوو. اوس کوشش کوي چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلنټن سره د مقابلې لپاره پیسې راټولې کړي. په داسې حال کې چې د روسیې او د سوریې چارواکو د تایید کړه چې د اوربند الیپو تر شاره غځېدلې دي. د سوریې د حکومت مخالفین ویل دي چې د روسیې او یا سوریې جنگي الوتکو د الیپو د شار څخه 10 کیلومتر لرې د ترکیې سره تر نږدې د ماجرو په یو کمپ هوایي برید کړی دی. د مالی همغږي یوې کمیټې ویل دي چې د سوریې په شمال کې د ادلب ولایت د کمونا په کمپ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور زخمیان شوي دي. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقوقو د څار یوې بلې ادارې بیا ویل دي چې د وژل شوو کسانو شمېر 28 دی چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. خو خبرداری ورکړی دی چې احتمال شته چې دغه شمېر لوړ شي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 19. په هرات کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 21. په کندوز کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 24. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به نن د ورځې هوا توده وي او په هلمند کې به هم نن د تودوخې لوړه درجه 24 وي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. تاسو ټوله پر خدای سپارم. زه شافیه سردار، زما همکاران اشوق الله رحیمزی او خلیل خان ستاسو څخه رخصتي ژو. لږ وروسته به د دری خبرونه پیل سي. د دری خبرونې همکاران هم حاضر دي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.